دولس بجې شوې احمد شبریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله څلور ویشت کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تېر شپه د دوشي ولسوالۍ په سنگ صلاح مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمانداني په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو 1500 بس له پلخمري څخه کابل ته روان و چې له یوې لارۍ سره ټکر شو. ټپیان چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي د دوشي ولسوالۍ امبولانسونو او ځینو شخصي موټرو لخوا د بغلان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د یو شمېر کسانو روغتیایي حالت نازک شول شوی دی. دا ټکر دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې د مسافرونکو کې بس او یوې لارۍ د ټکر له امله نه ویا کسان مړ شول. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي توماس ویست امنیتي اجازه لغوه کړه. شاغلی ویست اوس د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دنده ترسره کوي. دی د هغو ودېش پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو په لیست کې دی چې امنیتي اجازه یې لغوه شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې دا کسان تورن کړي دي چې د شخصي او ګوندي اهدافو د پرمختګ لپاره اطلاعات سیاسي کول، د محرمو اطلاعاتو په خوندي ساتنه کې پاتې راغلي او د استخباراتي تحلیل د مسلکي معیارونو له اصولو سره سم عمل نه کاوه. توماس ویست د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو او پروسه ښکاله په مې میاشت کې استعفا ورکړه. امریکایي ډیپلوماټ ډان براون د افغانستان لپاره د امریکا د نوي شارژ دفتر په توګه نومول شو دی. د افغانستان لپاره د امریکا سیاسي ماموریت تیر شپه په خپل ایکس پاڼه کې د ډان براون د ټاکنې خبر ورکړ او ویل چې د شارژ دفتر کارنده کار پای ته ورسیده. ډان براون د روان کال د نومبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د امریکا د سیاسي ماموریت د مرستیال په توګه کار کاوه. په افغانستان کې د امریکا سفارت د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته وتړل شو. په افغانستان کې د امریکا د سیاسي ماموریت اوس په قطر کې دی او د افغانستان اړوند چارې له دوحې څخه مخته وړي. په پاکستان کې په یو ګودام کې په 2014 کې لشتر لږه څلور کسان مړ شوي او ډیر شنور ټپیان دي. پاکستاني چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې دا پیښه د کراچي ښار په یو مزهمه سیمه کې رامنځته شوه. د کراچي د پولیسو ویاند ویل چې د اور لوب او وسایل په ګودام کې بغیر قانوني ډول ساتل کېده او ګمان کېږي چې د برېښنا د شارټي له عمله چاودنه شوې وي. د دې لوړ پولیسو ودانۍ اوسیدونکي چې ګودام پکې موقعیت لري ایستل شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د چین حکومت نن اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشي ځکه د ګډون کوونکو ډیر شو نړیوالو مشانو په ډله کې وي. تمه کیږي چې دا دوه ورځنی سرمشي د اگست په یو ډیر شمه په چین کې پیل شي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لیو بین وویل چې سرمشي به د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماتیکو اړیکو تمرکز وکړي. په ایتالیا کې او اوکرانای د هغو 14 پتورنیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی وي او د نور سټریم غازو پایپ لاینونه زیانمن کړي وو. شکمن کس چې د ایتالیا پولیسو یې نیول تایید کړي د جرمني څارنوالانو لخوا د جرمني د محرمیت قوانینو سره سم یوازې د سر هی کې په نوم پیښندل شوی. د جرمني فدرالي څارنوالانو ویل چې هغه له ویډل سره د تړاو په تور تورنده چې دا کیږي د 2022 کال د سپتمبر پښپښپښتمه د ډنمارک د بورن هولم ټاپو ته نږدې د بلټیک سمندر په غاړه د نور سټریم یو او نور سټریم دوه پایپ لاینونو کې چاودیدونکو ټوکی ځای پر ځای کړی وو. نور سټریم چې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي د روسیې د دولت تر واک لاندې د ګاسپروم ملکیت ته او د لوی اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویل کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. د دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شنو واسته ولسم ټولګي وښ پژم واسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې سره یادونه کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس ده کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پملسه اوبه چې کیږي ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرته مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې دي نوي د نور په رڼا کې. د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان د هغه د کلوروفیل چې دي د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دي هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دي، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو، چې دغه په شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تیر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې مو ویل، په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی. او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي، چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایو. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سر او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ترشکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی، کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دا کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل، کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خومو اول او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته او بد شکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته رازو کاربون ډای اکساید دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیګر ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې رازو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو، او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چیکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی، ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چیکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي. او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې رازو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. په سر ازو پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون ډای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دوی لپاره ډېر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخه په کمه درجه کې کولای شي هوا کې خپل عملیه تعامل سره ترسي هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیات شي کېږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سر ترسيږي او کچیر د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومې چې څونه تودوخه پر ځایي ترکیب باندې خپل اغېز اچي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې ځینې نباتات په دې کې شامل دي ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ځایي ترکیب عملیه سرته ورسیږي. ځینې دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل ځایي ترکیب عملیه سره ترسره کوي او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سره یې سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیات شي کوي سره ترسره کوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلی اوسئ چې دوی چی شي دی مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسو وویله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې یعنی په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چشي د اصلي سرچینه لمر دی. یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوی مواد آماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی هغه چې څو قندي مواد آماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړی نشایسته او قندونو په واسطه په دا سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. کیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایی ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته چې کې خپل په ځان کې ذخیره کې دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دغه څخه بیا موږ کولای شو یعنی د موږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند چې د موکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کچیر کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې د هغه لوري شي چې د ګلوبل وارمینګ وای. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي. او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و شپږم لوست. نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو جینیتیکي بې نظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ او تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودی چې یوې چې و جین میوټیشن و، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې و کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې و په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندئ چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې و کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د ده هغه کوم بې نظمیانې چې وي، میوټیشنونه چې وه، تغیرونه چې وه، هغه پکښې رامنځته کېدل. ترڅنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټي آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي پکښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټي آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي، او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کېږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبېږي، د وزن کمښت پکښې کې رامنځته کېږي، او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکښې کې څه کېږي دفع کېږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوندو مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتانات په سوژو کې رامنځته کېږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سوژه دي، نو په دوی کې د مکرر امتانات چې دي هغه هم په سوژو کې رامنځته کېږي. د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سوژو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د امتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج سوي. ورپسې بل یو ډول چې دی یوویشتم ټرایزومي ده. یوویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د ډاون سندروم په نامه پېژندل کېږي، چې دا چې دی په جینیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کېږي چې پکښې څه شي کېږي، کروموزوم اضافه کېږي. په دې سره موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې ډاون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کېږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوویشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کېږي پر ځای د عادي مثال دوو کاپیو پر ځای څه کېږي درې راځي. او دوی چې دي په دغو کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کېږي، یعنې دوی کوچنی قد لري،
مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري. مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دي دا کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د پاره بخ کې لزیږون د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو یا هم اورسته لزیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو. دا چې دی عموما دغه نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډیره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې 1 نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډیریدو سره د دې کم فیصدي چې دغه چې کیږي ډیریږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډیر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی 1 پر 10 باندې دغه کیږي یعنی په 10 نفرو کې به 1 نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومی وایو. دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه وو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دوی فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دي کوچني قد لري او د 160 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي ودې کمښت دی یعنی د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2X او 1Y لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې کې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې کې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورڅخه مثال دوی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د شوزو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراس یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تر شپارسیمی اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی د رقم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستره زی دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړی پوښتنه ده، یو ویشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړئ. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1 1.
د ازادۍ میلمه
سلامونه ستړي مشه، د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم. د چې پاتیرو څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندي وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشتي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغه مدني حرکتونو لیو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی اورو د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېرو دوه جګړو ځپلي وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرته پسې بحرانونه جګړې پردي يرغلونه نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې ملي سیاسي فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړې دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوازینی دغه خبرې شوې دي خو هغه یاده شوې چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي. اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیلې ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري ځکه چې د دوی پام باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. هم تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي په ټوله معنا ولسي وي د هیچا غږ د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي هیڅ څوک ترې حسف نه شي. نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي یعنې که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زمونږ غدا و چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې مونږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې مونږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو او فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبر وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کوم ملي طرحې دی چې له دغه مرکونه راوځي نو هغې دپاره یو ملي انسجام یو ولسي فشار هم
د اروپا او په امریکا کې مشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتې دي یا کله دې وړاندې راوتې د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړې نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې ځانګړتیا به تدې زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونو چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه هم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ وړو چې همدغه بهیر الته عمل نن دوه سال ته اړیکې موجود دي. خو تاسو پوهیږئ چې الته ځانګړي شرایط دي او الته محدودیتونه دي. زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولا خو باید چارواکو دغه سو ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغه سو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې انانوي بنسټونه لرو. هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زموږ هڅه به دا وي. اما که دوی دې کې هغه که دې کې خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولای شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول ناست و راټولې دي، نه چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي. چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسو کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي، هلته خلک راټول کړي؟
یعنی مونږ به ترجیح زموږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو. اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېر برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي. خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته، د پخانه موجود و که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا داشي یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه، بلکې د نړیوالو ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکه کېږي، څنګه دا برابروي؟ او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي، د دې لپاره مو څنګه تابعه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسو څه کړی په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور مدن ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به یې نه کوي. منته داسې ډېر زیاتې ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سولیزه مبارزې نه بل څه کولی هم نشي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه سولیزه مبارزه د غږ پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنې شته دي، یعنی موږ هغه باید سترګې پټه نه کړو. نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو لپاره دي، هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دي، دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچا نه موږ غنا اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطعه شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو. د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطعه شوې، په هماغه ورځ باندې یعنی دغه ډیر زره د انډیجی حکومت سقوط وکړ او هغه پروژې چې فندونه بارنیو فندونه باندې ولاړ دي هغه تر څو چې فند وی رواني وي حکومت ورڅخه قطعی شي هغه ختم شي نو مونږ تر څو پر داسې کړی دي چې د دې په ځای باندې چې مونږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیل هوادونو خلکو تر وغوړو مجلل تالار ونیسو او د خلکو ته د لارې کراګانې ورکو او هوټلونه ورکو د دې پر ځای باندې مونږ ویل چې نه مونږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه مونږ هلته ورکو نه چاته روډي ورکو پکې نه هلته کوم مجلل تالار نیسو بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولولته مونږ یوازې یو ساده چای ورکو زمونږ تر اوسه پورې کومې غونډې شوې دي یوازې زمونږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوې دي نو د دې یو لوی ځانګړتیا چې ده زمونږ لپاره یعنې د هغه وړ چې د تداوم وړ چې ده همدا خبره ده چې دا په خپل په ولاړې دي مونږ د هیڅ نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې او بل دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي مونږ غواړو چې د هر غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا مونږ د ولس سره شریک کړو د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې کومنګ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر مونږ کولای شو تاسو په یوه شي د پردیو مرستې متاسفانه غیر سره بیا پردیو اجنډا وي پردی فرمایشونه پردی فشارونه هم موجود وي او هغه ولسی یو حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر منحرف کوي نو زموږ د غیولو ځانګړنه د غونډې ساده نیولې دي او خپل امکاناتو نیولې دي
روحي صاحب تر اوسه مو څو غونډې کړو په کوم خارونه کې مو کړی دي
او تر اوسه پورې مونږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه هغه مشورتي غونډه وه ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 16 باندې او بیا په برمنګهم کې د جولای په 19 او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې نو دغه 15 مرکې شوې دي البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي یوازې داسې نه دي چې یوازې یو غونډه کېږي او خبرې تېرېږي بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یو څانګه جوړېږي ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یو غونډه کې نه حل کېږي بلکې او بله دا ده چې په یو غونډه کې مونږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري خپل نظریات ولري هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو نو دغه ځایونو کې چې مونږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي یعنې د دوی استازي چې د کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي د هغه نه به یو مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي او البته بیا پړاو په پړاو یعنې که مونږ شل مرکې وروسته یا دېرش مرکې وروسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی کومې طرحې چې هلته په هغو باندې موافقه شوې دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته دا ملي جرګې که مونږ امکانات درلودل ځکه چې مونږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي او مونږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو اما که نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي مونږ به مغې نه استفاده وکړو نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنه سره ما همدا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لتر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکار نه دي په دې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي مصارف هم کېدای شي د ځای نیول دي نور مصرفونه دي ولې آنلاین ته ډېره مخه نه ده کړې
دغه تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه ته به خبره ده چې په کې نیوي کنه په آنلاین کې نیوي ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 3-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو او بل دا وی چې دغه خلک په مغه خار کې مثال په برلین کې په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره د نږدې نه آشنا کیږي دوی یو بل سره او بل دا چې هلته دغه نتورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کیږي او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظم څنګه جوړیږي یعنی په یو خار کې د دې امکانات شته خو مونږ بیا عین خبره شته تاسو کوي ام د عملن مونږ هم دا کار کړی دی. دغه لپاره مونږ ګروپونه جوړ کړی دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړی دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغه باندې مونږ بحثونه وکړو. یعنی مونږ دغه دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکانه کوو او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار تم یو غبه زموږ افشن بمده غوي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب د کوم پروسو کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو یو څه منابع بشري ته مرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي؟ کنه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، د سید مرکو د تنظیم لپاره، د زیدي نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي څوک مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیګی چې څوک به د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا تر سره شوې دي. د ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته او د تعهد لري د غسي او حرکت په مونته په مجرد دي چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څنګه جوړې شوې دي او په څنګه کې منظم مسولیتونه کمیټه جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالی ادارې کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې لنیکه مرغه کوم ځای کې د غونډې شوې دي زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دی چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې هم د اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېر علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړه چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي. همدغه د څانګو له لارې په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خې راځي په خپل خوخه کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، پزر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي، غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډېر دي دلته، مونته دغه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن په اړه باندې جدي فکر کوي، د وطن په اړه باندې دوی د مسؤلیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسؤلیت تر سره کړي د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو زموږ غونډې تاسو پوهیږئ چې کچېره ډېر لوی غونډې سره جوړې کړي هلته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده. یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو، اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاتې وي چې نه مې پوښتلې د دې مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو، هغه دا ده چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بله دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي. مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي. او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو. او بل دا ده چې هڅه کوو چې اسانه پیل کړو. اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. د دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځل پاخه شي، بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري، هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورځو. او بل دا ده چې له دې مرکو نه به جرګې ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړېږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو. او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي، دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو دغه د جرګې لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوب به کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي. خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ سیاسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو. که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي، نو د کې یو بل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنې دا هیڅوک باید له پامه ونه غورځي. او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤولین ټاکلی کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کېږي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدواره یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ به په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسېږو، اهدافو ته رسېږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي. داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو. نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي. خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولیزې مبارزې ته ځان وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې ده هغه به کاملا سولیزې وي. او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوم ودان جان، د اوسې روحي صاحب چې وخت مو پرېښوده خبرې مو راسره وکړې.